سلامونه، وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د محکم شپک بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په مو کې د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې طالبانو حکومت دوه دینی عالمان د دوی د حکومتداري پر طریقه د انتقاد لامل نیولې دي. د دغو دوه دینی عالمانو ته نږدې سرچینې وایي محمود حسن او عبدالقادر قانه ته د سه شنبه په ورځ د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوي دي. دوی له هغه وروسته ونیول شول چې یوه ورځ وړاندې په کابل کې د سولې او د افغانستان د خلکو یو بل منل تر نوم لاندې په یوې غونډه کې د طالبانو پر مشر هیبت الله اخوندزاده نیوکې وکړي چې واقع په کندهار کې انحصار کړی دی. محمود حسن په دې غونډه کې ویل چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په شمول د طالبانو دولس سرپرست وزیران هم د کندهار دي. له هغه رئیس چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا ځلې واکمن شول، په کابل کې یو سرپرست حکومت رامنځته کړی دی. خو د واک اصلي محور تر ډیره په کندهار کې د دوی پر مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د هغه په شاوخوا ډلې متمرکز دی. د طالبانو مشر څو ځلې د کابینې ناستې په کندهار کې جوړې کړې او د طالبانو د حکومت ډیری فرمانونه هم له همدې ځایه صادر شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن به پورس حیاتی بشری مرستې د امریکا د نړیوالو مرستو د زندیدو پاړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لپریکړې استثنا کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي هغه سند لیدلی چې مارکو روبیو لخوا لاسلیک شوی او پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر موافقه کړې چې حیاتی بشری مرستې لکه اړین درمل، روغتیایي خدمات، خواړه، سرپناه او نور معیشتي ملاتړ لږ تر لږه قطن پر بهرنیو مرستو د امریکا د بندیز څخه مستثنا دي. طالبان وایي د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډ د افغانستان د بشري پروژو پر فعالیتونو هم اغیزې کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظری ویلي چې د امریکا له لوري د مرستو تر بندېدو وروسته د افغانستان په 28 ولایتونو کې د 50 نړیوالو موسسو فعالیتونه درېدلې دي. نظری دا خبره د سه شنبه په ورځ له یو شمېر افغان رسنیو سره شریکه کړې ده. هغه زیاته کړه چې ډیری دغو موسسو د کرنې، پوهنې، طبي پیښو پر وړاندې مبارزې او د روغتیایي خدماتو په برخه کې فعالیت کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تېره اونۍ یوازې څو ساعته وروسته له دې چې واک ته ورسېد د خپل ادارې له لورې د بهرنیو مرستو د ځنډ پریکړه اعلان کړه. ویل چې باید دا مرستې له سره وکتل شي څو معلومه شي چې آیا د لومړۍ امریکا پالیسۍ سره مطابقت لري او کنه. په خوست کې د یوې کورنۍ د قتل په تور دوه تنه نیول شوي دي. د ځایي مسؤلینو په وینا تېره شپه نامعلومو کسانو د خوست د تریزایی او علیشیرو ولسوالۍ په بوخانه کې د یوې کورنۍ لس تنه وژلي دي. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربس ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د لاس لرلو په تور یې دوه تنه مشکوک کسان د امنیتي کسانو لخوا نیول شوي دي. ځینو سرچینو یا د پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله بللې ده، خو تر وسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره د سولې مستقیمې خبرې اترې رد کړې دي. د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په نهمه پوتین له دولتي تلویزیون سره په یوه مرکه کې وویل چې د اوکراین ولسمشر د هغه په وینا مشروعیت نه لري او له همدې امله نشي کولی چې کوم سند لاسلیک کړي. د پوتین په وینا کې زیلنسکي د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې مخامخ خبرو اترو ته برخه واخلي، نو هغه به د روسیې څخه استازي وټاکي چې په دې برخو کې خبرو کې برخه واخلي. زیلنسکي چې د خپل هیواد د قانون له مخې باید د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې په دنده پاتې شي، د پوتین د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې د روسیې ولسمشر د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو مخه نیسي. هغه په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې پوتین یو ځل بیا تایید کړه چې هغه له خبرو اترو څخه ویره لري او د جګړې د اوږدولو لپاره به هر څه وکړي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر راروانه ونې کې سپینې ماڼۍ ته رابللی دی. نتنیاهو لومړنی بهرنی مشر دی چې ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د سفر بلنه ورکوي. سپینې ماڼۍ او نتنیاهو دواړو دا خبره تاییده کړې ده. دا اعلان داسې مال کېږي چې متحدو ایالاتونو پر اسرائیلو او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي فشار زیات کړی دی څو د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه وقفه واخلي. او ټاکل شوې ده چې په استرالیا کې د افغانستان د خزینه کرکټ جلا وطن لوبډله به سبا د استرالیا د میلبورن په جانکشن اوال لوبغالي کې د بي پولي کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. د افغان کډوالو خزینه کرکټ لوبډله د درې کلنې جلا وطنۍ وروسته د دې شلوریزې لوبې لپاره سره راټولېږي. په دې خبري مجله کې برا سره واوري چې د افغانستان اړوند ډیر راپورونه راغلي دي او نور شان هم ست در سره اوسي. وړاندې په مجله کې به د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه شته دي، خو په سر کې د افغانستان اړوند یو راپور ته ورسو. د نمخ کې چې راپور ته ورشو، د خبروونې ویاندو یا زه فرشته سه حاکم او په تخنیکی چارو کې هم را سره طاهر روخان همکاري کوي. وس ورزو د افغانستان اړوند یو راپور ته. د طالبانو د حکومت دوه هغه دینی عالمان نیولې دي چې تیر ورځې پر دوی انتقادونه کړي وو. د دینی عالمانو نمونه محمود حسن او عبدالقادر قانت دی چې د کورنۍ غړو او خپلوانو یې ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د دغه عالمانو نیول او بندیان نیولې دي او بندیان کړي دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراس په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه تر وسه جواب کړی نه دی. په همدې اړه را سره استودیو کې زموږ همکارا فیروزه عزیزی وصله پاتې ده. نور جزئیات به له فیروزه واورو. فیروزه جانې، به هم خبرونه ته ډیره ښه راغلی که په دغه اړه اوریدونکو سره جزئیات شریک کړي، مهرباني.
مننه. د دوو دینی عالمانو عبدالقادر قانت او محمود حسن کورنۍ او خپلوان دا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی البته دوی د طالبانو پر حکومت باندې د نقد او نیوکو له امله نیولې دي او بندیان کړي دي. دوی وایي دا دینی عالمان له پرون سه شنبه ماښام راهیسې په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي. د دینی عالم مولوي محمد حسن د کورنۍ یو غړي چې نه غوښتل راپور کې نو خپور سي، موږ سره خبرو کې وویل چې د ورور کته هم پرون ماښام نیول شوی و او تر سهاره یې ټلیفون روښانه و. خدای وایي چې د دې لپاره چې یو بل مشر ورور د زړه تکلیف لري، نو صرف دومره یې وکړولی سو چې خپل کورنۍ ته احوال ورکړي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په ریاست کې بندي دی. دای وایي د طالبانو د حکومت یې غوښتنه وکړه چې زر تر زره دغه دینی عالم آزاد کی. دغه ډول د بل دینی عالم مولوی عبدالقادر قانت یو خپلوان هم چې د هم نغښتل ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی کله چې د بندي کېدو په اړه د طالبان د حکومت سره خبرې وکړلې، د دوی د سرتیرو سره دوی ورته ویلې دي. دغه دینی عالم له یو بل دینی عالم چې دوی نوم نه یادوي وایي چې د استخباراتو په شپږم ریاست کې د کابل په شاشدرک سیمه کې بندیان دي او ورته ویلې چې د لدوی نه تحقیقات روان دي. که څه هم د طالبانو د حکومت د استخبارات عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دغه دینی عالمانو کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي چې دوی د څارنو لاندې دي او چې کله تحقیقات پای ته ورسیږي دوی به آزاد کړي. د یادونې ده چې دغه دینی عالمانو پرون سه شنبه د جنوري په 28مه په کابل کې د افغانستان د خلکو د سولې او یو بل منلو په نوم باندې وي غونډه کې د ویناو پر مهال د طالبانو د حکومت مشران لخوا د واک د انحصار خبره کړې و. د غرض مولوی محمود حسن چې اوس د طالبانو په زندان کې د بند کېدو ادعا کوي، په یاد غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د دوی دیار لستنه چارواکي یوازې له کندهار ولایت دي چې په ټکو یې دا د قدرت انحصار دی. فرشته جانې، تر دې وړاندې هم تیر کال د دینی عالم عبدالقادر قانت د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو، خو هغه مهال هم د طالبانو حکومت دا راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي وو. دغه راز د طالبانو حکومت څو میاشتې مخکې د پوهنتون ځینې استادان چې په سیاسي بحثونو کې او په ټلویزیوني خپرونو کې دوی ګډون کوي وخت نا وخت یا هم په خپل خواله رسنیو باندې پر طالبانو حکومت نیوکې چې کولې دوی بندیان کړي وو. چې له هغې ډلې د پوهنتون استاد مومن په نوم یو استاد و هغه نیولی و او له څو میاشتو وروسته له بنده آزاد شوی دی. بلې فرشته جانې،
ډېره زیاته مننه فیروزه جانې. کور ودان فیروزه عزیزی و چې د دینی عالمانو د نیولو په تړاو یې موږ سره جزئیات شریک کړل.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د خوارزواک ماشومانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبرداري ورکړی دی. اوچا وایي چې روان میلادي کال به په دغه هیواد کې د خوارزواک ماشومانو شمیر له 3 میلیون لوړ شي. اوچا په دې اړه په یو بیان کې په خوارزواکۍ تخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام غوښتنه هم کړې ده. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویل 15 کلونو کم عمره خوارزواکه ماشومان شمیر به په روان 2015 میلادي کال کې 3.5 میلیونو ته لوړ شي. اوچا پرونسي شنبه د جنوري 28مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې ل 15 کلونو په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومان شمیر 3 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې مرسته کوونکي هیوادونه باید په دې ناروغۍ اخته شوي میندې او ماشومان هیر نه کړي. وچا ویلي دغه مرستې کولی شي د کورنیو لپاره ورځني روغتیایي رژیم او د اړتیا وړ ورځنیو خوړو له تضمین سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ هم وایي د بدو اقتصادي شرایطو له امله له 15 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ګلپاچا ازادي رادیو ته وویل
زما زوی همزه چې د 3 کلو عمر لري په سوي تغذیه اخته شوی او دا یو څو وړاندې چې دغه اسهال شو او هغه وروسته به خوارزواکۍ طرف ته لاړ. کاروبار نشته، اقتصادي بد وضعیت دی. هغه رقم څه رقم چې مناسب ده چې د ماشوم ته خواړه تیار ماشومانو ته نو رقم نو تیاری ځکه چې غربت دی.
د کاپیسا د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکي میرالم چې یو ماشومی په خوارزواکۍ اخته دی هم ازادي راډیو ته وویل
ما یو کوچنی څلور کلن زوی په خوارزواکۍ اخته شوی وی تاسفانه تر دې وړاندې ځینو کلینیکونو کې مونږ دا ماشوم یو او د تا ځینې مرستې وشوې خو په ډېر تاسف سره په دې وروستیو کې دغه مرستې هم بندې شوي دي او په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی، کاروبار نشته دی. ما دغه ماشوم لپاره اوس هیڅ وس نه لرم او توان نه لرم چې دغه درملنه وکړم.
دوی له نړیوالې ټولنې نه په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د یادونه ده چې مخکې د سره صلیب او سرې میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون هم په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومانو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د دې فدراسیون د آسیا او پاسیفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو د جنوري په 15مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې افغانستان ته د سفر پر مهال داسې ماشومان ولیدل چې په ډېره سخته خوارزواکۍ اخته دي. د ملګرو ملتونو سازمان د روغتیایي برخې د څېړنو له مخې خوارزواکۍ په نړۍ کې تر ټولو زیات پر ماشومان نو اقیس کوي او آن د دوی دمړینې لامل کیدای شي. روغتیا پالان ټینګار کوي چې د ماشومانو د خوارزواکۍ د مخنیوي په خاطر باید مایندې تر 2 کلونو پورې ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. له شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ د اضافي خوړو ورکول پیل کړي او د خوړو تنوع هم باید په نظر کې ونیسي او کوم خواړه چې ماشوم ته ورکوي باید د پروټین، قند، شحمیات او ویټامین او منرالونو درلودونکي وي. هغه چې ډېرې افغاني کورنۍ وایي د اخیستلو توانې نه لري.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
تاسو زموږ کله ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژندل شوی وسلوالو د یوې کورنۍ لسته نوجلې دي. د دغه کورنۍ خپلوانو او کلیوالو ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه د سې شنبه په شپه شوې ده. په وژل شوی کې یو امیندوار مور هم شامل ده چې 3 ماشومان یې په نس وو. نور حال فیروزی عزیزی اورو.
د افغانستان په خوست ولایت کې ناپیژند وسلوالو دی وی کورنۍ لاس غړي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي وزلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان مستغفر ګربز دغه خبر په تایید سره ازادي رادیو ته وویل دا پیښه د سه‌شنبه په شپه نه وخت د جنوري په 28مه د خوست ولایت پالیشیر ولسوالۍ ابو خان سیمه کې رامنځته شوې ده. نوموړی وایي ناپیژند وسلوالو په ډزو دغه کسان وزلي خو زیاتوي چې د دوی امنیتي ځواکونو د پیښې په تړاو 2 شکمن کسان نیولي او څېړنې یې ترې روانې کړې دي. په خوست کې د دغې کورنۍ خپلوانو او کلیوالو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دې پیښه کې د دې کورنۍ د 10 غړو وزل کېدو په ګډون 3 نور غړي ټپیان شوي هم دي چې وروسته دوی هم د سختو ټپونو له امله ساه ورکړې ده. د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکي او د دې کورنۍ یو خپلوان چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
له کورنۍ ډیر لس نفرې د ټوپک د کلاشینکو په واسطه باندې وشتل دي چې درې نفرې زخمیان او لس نفر ځای په ځای په شهادت رسیدلی او ورسته هغه درې نفر هم په شهادت باندې رسیدلی دي چې د کورنۍ جمله ډیر لس نفر پکې شهیدان شوی دي.
خو د دې کورنۍ ځینو نورو خپلوانو ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو امیندواره مېرمن هم وزل شوی چې درې ګونی ماشومان یې په ناس و او د دې درې ماشومانو په ګډون چې د مور په ناس کې ځای سوي د وزل سوي او شمیر تیار لستانه کیږي. د دې کورنۍ یو ګوندی چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
درې غری بیروندې یو په رفا کې او دوا کسانې په دوبۍ کې و خاو ته نه دي سپرل شوي او سفر دولت شپې سخته دولت رسیدګي کړی دو دولت ټوله چې کوم ځای کې څه شوي دو دا صحای کنټرول نن ته نیولې دو هیڅوک نشي کولای چې هغه ځای ته ورشي. خو دولت راغلی د شپې د امبولانسو کې انتقال کړی دی مرکز ته اوس د اوس راوړل.
که څه هم په خپله رسنیو د دې پیښې لامل کورنۍ او شخصي دښمنۍ بلل سوي خو دغه کسان دا خبره ردوي او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت امنیتي چارواکو که څه هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګه خبره کوي خو په دې وروستیو لسو ورځو کې داسې څو پیښې سوي چې په دغه هیواد کې د امنیت په تړاو د خلکو اندېښنې راپارولې دي. تازه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویاند صاحب حماد رسنیو ته په استولي خبر پرانه کې د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د دوه ورونو د وزل کې دوه خبره کړې ده. خبر پرانه کې د دې وزن لامل شخصي دښمنۍ بلل سوي ده. تر دې وړاندې بیا د سلواغې په دریمه په تخار ولایت کې یو چینایي وګړی وزل سو خو د دې پیښې مسؤلیت بیا د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څانګې ومانه. که څه هم د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د سږکال جنایي جرمونو شمیرې نه دي اعلان کړي خو د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې تیر کال ویلي و چې یوازې د 1402 زیږدیز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 8000 جنایي پیښې ثبت او د جنایي جرمونو په تورې له 1000 زیات کسان نیولې دي.
خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. تاسو د خبرونه په پایل کې د افغانستان اړوند یو راپور واورید چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا دوه دینی عالمان نیول شوي دي. په همدغه تړاو خبرونه کې را سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا پخوانی ویاند مولوي رحمت الله اندړ میلما دی. اندړ صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې وخت مو راکړ. کده راته وایي چې د دینی عالمانو نیول په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې په څه معنا دغه هم په داسې حال کې چې دوی د طالبانو د رهبر او یا هم د دوی د حکومت د پالیسۍ خلاف خبرې کړې دي؟
لومړی تاسو ته سلامونه او ټولو درنو اوریدونکو ته. د طالبانو په اړه باندې خو د انتقاد ژبه یوازې دا نه ده چې علما د دوی په وړاندې باندې انتقاد وکړي نو دوی یې نیسي. هر څوک هر فرد که په طالبانو باندې انتقاد وکړي طالبان یې نیسي او طالبان یې بندي کوي، شکنجه کوي، حتی ځینې منتقدین یې وژلې دي او دا بيخي له لومړۍ ورځې نه راپایل دی. د علماو انتقاد بیا په دوی باندې تر نورو لږ تیز تاثیر کوي یا اغیز زیاتې پام دی. خاطر باندې هم دوی علماو ته ډیر وخت نه ورکوي. دغه دوه کسان علما یې هم له مطبوعاتي کانفرنس نه ورسته متصل نیولې دي. تاسو باید طالبانو دی یو وزیر ملانی دا محمد اخوند خبره اوریدلې وی د لوړو تحصیلاتو وزیر دی، هغه وویل چې طالبانو په خلاف باندې که څوک په ژبه باندې او یا په قلم باندې هم اعتراض وکي یا انتقاد وکي هغه واجب القتل دی او باغی ګڼل کیږي. نو طالبان خپل یو استبدادي رژیم دی. د استبدادي رژیم په وړاندې باندې هر مخالف واغی دوی همدغسي دغه ورسره کوي، خشونت ورسره کوي. دوی کوم له استبداد او له د ټوپک له شپلی نه په یو باندې کوم بل تعامل له دوی سره نه کوي.
اندر صاحب څه فکر کوي طالبانو په دغه وروستیو کې دینی عالمانو په سر اخیسته ده؟ لکه مونږ څو مو د مخ کې راپورونه درلودل چې د شریعت او پانځي استادان دوی منفق کړي او اوس دغه سي دینی عالمانو باندې داسې پیښې کیږي. دا به د خلکو ذهنیتونه د دین پر وړاندې او د دینی عالمانو پر وړاندې یعنی دغه فاصله وټن به د دین او د خلکو ترمنځ دوی څومره زیاته کړي؟
لومړی خو طالبان لکه د نورو سیاسي ډلو غوندی یوه ډله ده، داسې نه ده چې دوی د طالبانو په اړه باندې مخکې داسې فکر کړی چې طالبان ګواکې له مدرسو نه فارغ دي او دیني علما دي. اصلا طالب یوازې هغه څوک منی او لزان سره ملګری کوي چې له دوی سره ملګری وو، نه طالب کوم دینی عالم ته احترام لري او نه کوم داسې عالم ته چې هغه کوم خبر ولې نه یې کاغذ پنګره ولې نه یې خوشل دوی سره نه دوی د علماء ته اصلا احترام نه لري. نو مخکې د طالبان د توقع غلطه و او طالبان د علماء په وړاندې باندې ځکه لومړی ورځ ډیر زیات درې تاسو به لیدلی ویل مولوی صاحب ریحان رانی ولی مولوی صاحب نیازی مولوی صاحب ریحان مولوی صاحب حقانی د جمهوریت په جمهوریت کې ډیر یعنی برجسته علماء او طالبانو په ډیر افتخار سي وجل او دوی په دې خاطر یې وجل او په دې خاطر باندې د علماء په وړاندې باندې دغه جګړه تیزه و چې د علماء خبره په ټولنه کې اغیز لري او اثر لري، ځکه چې د افغانستان ټولنه او مسلمانه ټولنه ده په هغه کې د علماء خبره اثر لري. په همدې بنیاد باندې د دوی لومړی ورځ نه د علماء په وړاندې باندې هغه دریز ډیر قاطع او ډیر توند و او هیڅ وخت یې نه دی ورکړی. په سیمو کې هم وجل دي تاسو ته معلومه ده زه د غزنی ولایت یم او په غزنی ولایت کې طالبانو په ډیره ابتدا کې لومړی ځل چې یو دینی عالم شهید کو هغه مولوی صاحب عبدالباری او مولوی صاحب عبدالباری د غزنی ولایت استاد کول وو. هغه په ډیره په عادي څه خبره دی حاضرې په حاضره کې د مخبري په سر باندې څه خبره کړې و بس دغه خبره په خاطر باندې شهید کو. نو طالبانو لومړی ورځ له علما سره دښمنی کړې ده او په دې خاطر دښمنی کړې ده چې علما د طالبانو د غدایي او د خبره چیلنج کولای شي او ننګولای شي او دوی ته هم د نورو افرادو په نسبت باندې هغه علما ستر غواختي، ځکه چې دوی ځان دین ته منسوب ګڼي. نو کله علما دي دوی خبره رد کینو د دې دا معنی سی کوکه دوی په دین باندې نه دی روان یا دوی
ډیره سیاته مننه. کور ودان کور ودان د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان ته پخوانی ویان مولوی رحمت الله اندر را سره خبرونه کیو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وسام یو نړیواله موضوع د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیم خبرې اترې رد کړې دي او ویلي دي چې هغه د اوکراین قانوني ولسمشر نه دی. کغلی زیلنسکی بیا ولسمشر پوتین تورن کړی دی چې د سولې خبرو ته تختی. په دې اړه جزئیات له حسین احمد زیورو.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د سولې مستقیمه خبرې رات کړي او هغه په دې تورن کړي چې ګواکې د سولې خبرو ویره لري. پوتین د جنوري 28 نه وخته د روسي یو دولتي تلویزیون ته ویل چې تاسو کولی شئ لار چار سره خبرې اترې وکړي، خو هغه د اوکراین ولسمشر د غیر قانوني والی لامل د کوم څه د لاسلیک کولو حق نه لري. پوتین سوزلې ویلی زیلنسکی یو مشروع مشر نه دی، ځکه چې د زیلنسکی 15 کلنه دوره تیر کال د می په شلمه پایته رسیدلې ده. ټاکل شوی و چې ټاکنې د 2023 کال د مارچ په 10 تر سره شوی وای، خو وسندول شي ځکه چې پر اوکراین د روسي د بشپړ يرغل لامل د غیبات تل هم د پوزي قانون لاندې دی. زیلنسکی چې د اساسي قانون لمخې باید د نوي دولت د مشتر ټاکل کېدو پورې خپلې دند تر سره کړي، د پوتین د دې ادعا په ځواب کې ویل چې دا د روسي مشر دی چې د جګړې د پایته رسولو لپاره د خبرو اترو خان دی. زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې په پوسټ کې ویل چې نن پوتین یو ځل بیا تایید کړ چې هغه خبره تر اوسه خبرې لري، له پیوړو مشرانو څخه خبرې لري او د جګړې د اوګدول لپاره هر ممکنه هڅه کوي. اوکراین د 2022 کال په فبروري کې د روسیې د بشپړ يرغل له پیل راهیسې د پوځي قانون لاندې دی او د جګړې په حالت کې د ټاکنو د ترسره کولو لپاره د قانون تعطیل ته اړتیا لري. زیلنسکی د جنوري په 10 د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم وروسته د شخړې د حل لپاره د پردې تر شا خبرې ترې ګړندې کړې دي. پورته وخت کې راپورونه وایي چې زیلنسکی د امریکا متحده ایالاتو ته سترګې په لاره دی چې پر ماسکو فشار راوړي تر څو د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د واکل تر لاسه کول رئیس ټرمپ ګواښ کړی چې که ماسکو د خبرو تر میز ته حاضر نشي نو له روسیې څخه متحده ایالاتو او نورو ودونو ته په ټولو صادرونکو توکو به درنه مالیات وضع کړي او سخت بندیزونه به پرې ولګوي.
له خبرونو ورآخوا
The cat sat on the mat. نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو له ملي ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونمول شو، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره به هڅې کوي. خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې درې کلونو کې نه یوازې دا چې اوس مهال دا ورځ نن مانځل کیږي، بلکې د یو شمېر متقاعدینو په خبره په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد هیڅ ډول حقوق هم نه دي ورکړل شوي. متقاعدین وایي اوس مهال له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي او په ډېرې سخت شپو ورځو کې وخت تیروي. په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام راپور چمتو کړی. دا راپور به واورو، بیرته راګرځو.
امیر محمد وای شاوخوا دیرش کال وړاندې تقاوت شوی، خو د سختو اقتصادي ستونزو له امله له ډیرو مشکلاتو سره مخ دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د تقاوت په نوم هیڅ پیسې نه دي ترلاسه کړې، او اوس هم د خپلې درملنې پیسې لا نه لري. نور زیاچی په کابل او پروان کې د امریات مرستیالۍ او سرمالمۍ په ګډون په بیلابیلو ښوونځیو کې دندې ترسره کړي، اوس تقاوت شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې مړ شوی او دا اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
زه سینا بغل سویم، اوس مهال د لور او ورونو په کورونو ګرځم، هیڅ په کور کې نه یم، په دې خاطر چې د لګښتونو پیسې نه لرم او له دې وضعیت ډېره کړېږم. ما په کلنی ډول 4800 افغانۍ تقاعد اخیسته، خو دا درې کاله کېږي چې موږ ته نه دی راکول شوی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د دلوي د میاشتې لسمه په افغانستان کې د متقاعدینو ملي ورځ ده. دا ورځ د 2013 کال د جنوري په 9مه د تیر جمهوري حکومت پر مهال د متقاعدینو د ملي ورځې په نوم ونومول شوه، او د هغه مهال حکومت ژمنه کړې وه چې د متقاعدینو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅه کوي. که څه هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال متقاعدین په ځنډ د خپلو حقونو د ترلاسه کولو سره مخ وو، خو د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې نه یوازې دا ورځ ونه نمانځل شوه، بلکې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو فرمان کې د متقاعدینو ټول حقونه لغوه کړل او امر یې وکړ چې له دې وروسته باید د دولتي کارمندانو له معاشونو د تقاعد په نوم پیسې ونه ګرځول شي. خو په دې اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او د نړیوالو غبرګونونو نه وروسته نږدې یو نیمه میاشت وړاندې د طالبانو مشر په یو اتیا مادیز فرمان کې د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د ستونزو د حل لپاره دي څېړنه وکړي. د طالبانو دی فرمان متقاعدین اړ کړل چې محکمو ته عریض شي او د محکمې دنده لري چې د دغه متقاعدینو اسناد وڅېړي او له قانوني دلایلو او ریدو وروسته د دوی د حقونو د ورکړې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین دی فرمان ته په کتلو وایي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د دوی تګ د ستونزو د کمیدو پر ځای ستونزې لا ډېروي او پروسه اوږدوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویان عبدالولي حقمل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د افغانستان د متقاعدینو د شورا یو غړي محمد طاهر اتل ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت لوري د متقاعدینو د حقونو د ورکړې لپاره هڅې روانې دي، او د دې هڅو په لړ کې یو اته نفري پلاوی هم ټاکل شوی.
ټوله موضوع په مالی وزارت پورې اړه لري. موږ د مالی وزارت له مرستیال، د خزائنو له رئیس او د وزارت له سرپرست سره ناستې درلودې. موږ ته یې ډاډ راکړو چې په دې مسله دوی کار کوي او ډېر ژر به په دې اړه یوه نتیجه راووځي. موږ ته یې ویلي دي چې دا ستاسو حق دی او درته به درکول کیږي.
که څومله دی وړاندې متقاعدینو په وار وار د طالبانو د مالیه وزارت مخ ته اعتراضونه کړي او غوښتنې کړي چې تقاوت د دوی قانوني او مسلم حق دی او له کوم دلیل پرته باید اوسنۍ اداره د دوی حقونه ورکړي، خو تر اوسه دغه اعتراضونه کومه پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د 401 کال د راپور پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامی متقاعدین موجود دي. د تقاوت حقوق پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 30 کاله خدمت مت ورسته ورکول کیږي. دغه راز که تقاعد شوی کس مړ هم شي، حقوقي اولاد ته تر 18 کلنۍ عمر پورې ورکول کیږي.
مننه چې زمونږ راپورونه تر دې دمه را سره واورېدل. وړاندې په خبرونه کې زمونږ همکار ستار فروغ را سره دی، هغه به وړاندې نور خبرونه